د مشال ترنو لاندې
د مشال تر رڼا لاندې باس کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د بلجیم پلازمینه برسلز کې پر هوایی ډګر او ځمک لاندې اورګاډي یا میټرو پر تمځي په بمی بریدونو کې ګڼ کسان ووژل او ژوبل شول. تر دې مخکې د 2015 زیږیز کال په نومبر کې په پاریس کې ډلهیز بریدونه شوي ول چې وروسته بیا د اروپایي ټولنې مشرانو یو شمېر امنیتي اقدامات وکړل. اوس یو ځل بیا اروپایي مشرانو ویلي چې د برسلز تر پیښو وروسته به امنیت لا سختوي. په اروپا کې ګڼ افغانان او پښتانه اوسي، کار کوي او یا هم زده کړې کوي. په دوی کې ځینې کورنۍ له لسیزو راهیسې په اروپایي هیوادونو کې اوسي. همداراز ګڼ افغانان او پښتانه اوس هم د کډوالو په توګه اروپایي هیوادونو ته ورځي. نن په خپرونه کې موږ پر دې بحث کوو چې افغانان او پښتانه د اروپا له بدلیدونکو امنیتي او سیاسي حالاتو څنګه اغېزمنېږي، او دې خبرې ته په پام سره چې افغانستان او پښتونخوا له لسیزو راهیسې د ناامنۍ او وسلوالو بریدونو ښکار دي، نو د اروپا دا ډول ناامنۍ دوی ته څه پیغام ورکوي او دوی ځان څنګه د وسلوالو ډلو له فعالیتونو او افکارو لری او جلا ښودلی شي. همداراز دا موضوع به هم وڅېړو چې په اروپایي ټولنه کې دننه هغه کوم لاملونه او تضادات دي چې سخت دریځه فکر ته لار برابروي. پر دې هر سره سر له لندنه د افغان ملي جرګې مشر، پښتون ملت پاله سیاستوال او قانون پوه زاکر حسین، او د برتانیا د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون استاد ډاکټر اورزلا اشرف نعمت میلمانه دي. تاسو دواړو ته خیر اغلاست وایم.
نه تاسو په خیر اله،
خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو تم ستړي مشي وایم.
مننه، سلامات اوسئ.
زاکر لالا تاسو نه پیل کوم، که تاسو راته ووایئ تاسو ډېره زیاته موده تېره کړه په برتانیا کې. دغه اوس چې په پاریس کې حملې وشوې او بیا هغې نه وروسته په برسلز کې وشوې، په اروپایي ټولنه کې، په برتانیا کې دننه، په اروپایي ټولنه کې دننه، د پخوانی ژوند چې تاسو تېراوه او نننی ژوند چې تاسو تېروئ، په دې کې درته څه بدلون ښکاري، څه اثر درته ښکاري په لارو کوڅو کې، په سړکونو کې، په دفترونو کې؟
هغه خو ارومرو د دغه اثرې زه یو خبره لکه دا لکه ډېره زیاته ښکاره کول غواړي چې دوو ځایونو ته د هغې هغه ریئکشن ته یا رد عمل ته کتل دي. یو د دې ځای حکومتونو ته، حکومتي چارواکي او حکومتونو ته، او بل د دې ځای اولس ته. نو د اولس دغه چې کوم دی د هغې رد عمل خو داسې دی چې مکس دی، لکه څه د یو ځای نه څه د بل ځای نه، دا مکس رد عمل به خامخا راځي، ځکه چې د خلکو په نظر کې هغه ټول خلک چې دي هغه لکه د ترایګر په نظر ورته ګوري. خو دوی ته یو پیغام ورکول غواړم، او هغه دا دی چې کوم خلک د ترایګرۍ نه راوتښتي او تیښته وکړي هغه ترایګر نشي جوړېدی. لکه چې کم سړی په خپل د هغه شرایطو نه راغلی دی او تیښته یې کړې ده، نو هغه بل ځای کې ځان ته شرایط ولې هغه سې کې د کم نه چې راتښتېدلی دی؟ دا یو عام نظر دی. دویم د حکومتي چارواکو خبره ده، حکومتونو د پالیسیو خبره ده. نو دا یو د ارزداش په زده د دې حکومتونو ته مولرم، او هغه دا دی چې لګ د دغه ځایونو په باره کې خپل پالیسیو باندې نظر وکړي، بیا په نظر وکړي، او هغه لکه هلته د خپل اثر جوړولو، هلته د خپل لکه داسې دغه جوړول چې کم دی چې ستاسو هلته کې اثري انفلوئنسي، د هغې دپاره یوازې هلته جنگ جوړول نه دي په کار، هلته نورې لارې هم راویستی شي. نو چې دا نورې لارې خپل د خپل اثر رسوخ دپاره روباسي او دغه وطنونه خپل دغه ته پرېږدي. ها دا ده چې بالکل د هغې سره اتمن یو فرق راځي د خلکو په نظر کې، او پاک دا له هغومره نه دی تیز شوی، هغومره تیز نظر نه دی، او نه د هغې ریئکشن په خلکو کې دومره راغلی. خو چې دا دغه سي جاری او دا دغه سي جاری عملی، نو د دغه
اثرات به ضروري او خبرګونونه به ښکاري. صحیح ډاکټر صاحب، تاسو د لالا خبرې مو واورېدې. تاسو راته دا ووایاست چې تاسو په خپله استاد یاست هلته په پوهنتون کې په برتانیا کې، دغه د کډوالو بحران چې شروع شوی دی او ورسره ورسره دغه دوه لوی حمله چې وشوي بلکې درې لوی حمله وشوي په شارلی ابدو شوی او بیا غي نو وروسته په پاریس کې بل وشوه او بیا په برسلز کې دا پیښه وشوه. تر دې وروسته د اروپایي ټولنې د امنیت په سلسله کې څه بدلونونه درته د پالیسۍ په سطح باندې ښکاري؟
بل زه فکر کوم چې کله بدلون په حساب خبري وکم متاسفانه نه یوازې د اروپایی په سطح کې بلکې په ټول لویدیز کې هر کله چې دغه سي حوادث کیږي دا اولین هغه تر ټولو مخ کې عکس العمل چې پودل کیږي هغه زیاتره دې خواته هغه کیږي چې ګواکې دا ټول عوامل د دې هماغه خلک دي چې په عربي منطقو کې یا په ایسا په میډل ایست کې یا په مثلا په دغه اسلامي ممالک کې ژوند کوي دا خلک. دې کې شک نشته چې دغه مملکتونه په کې جنگونه روان دي او دغلته هم د خارجي یا د بهرني یا د منطقوي مداخله د وجې دغه سي فضا یا دغه سي یو حالات منځته شوی دي چې هغه مثلا تروریزم ته یو آزاد فضا را منځته شوی دلته فعالیت کړی دی. مګر هغه چې زه د اروپایی او تر د لویدیز په پالیسیو کینم هغه دا دی چې د دې حوادث هغه اصلي لاملونه چې دي هغه خپل کور کې باید دی وایي.
ښه
تاریخي په لحاظ هم وګورو د پخوا د زمانې او اوسنۍ حالاتو کې هم وګورو هغه تبعیض یا هغه تعصبات چې د غیر سپین یا د غیر مسلمان او د مسلمان یا د مثلا د پوستکي په اساس یا د مذهب په اساس او په دې خبرو د خلکو په منځ کې دغه تبعیضونه او دغه تفاوتونه چې په اروپا کې موجود دي هغه کېدای شي یو ډیر اساسي او لوی لامل د دغه حوادثو وي. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدو اکثرا هم په دغه حوادثو کې هغه کسان چې هغه اصلي رهبری د دغه حوادث لري هغه پیدا شوی بیخی پا مدغه لویدیس کی دی. نو سیکس دیو دا خبره کهی چی دیو عربی جبی بانده خبری که و یا څنګه یا دیو شاید ترینینگ لپاره یا دیو شاید ده اغا با اصطلاح تمرینات و ده اغا ذهنی هم مدید اغا لپاره شاید دیو پا دغه مملکتونه لکه افغانستان یا دا پل جنگ دا پل مملکتونه تای سفرونه کدی مگر دغه شروع خود دیو و ما اغا خپلا دل ویدیز نشوی. دغه اغا ساسی خبره ده چه متاسفانه په په لویدیز په پالیسیګانو کې زیاتر توجه په دې کې دی چې موږ لکه څنګه چې حسین زاکر حسین صاحب دا خبره وکړه چې موږ دا د بمونو د تاوتریخوالي په طریقې دغه مشکلات موږ رفع کړو چې هغه لاره د حل یوازې
د افغانانو او پښتنو کیسه خو ډاکټر صاحب بالکل جلا ځکه ده چې که لویدیز ته موږ وګورو که امریکا ته وګورو داسې تر اوسه پورې له یو یا دوو پیښو نه علاوه داسې پیښې نه دي شوي چې افغانان په دغه نړیوال ترهګرۍ کې یا ککړي یا ورباندې تور پورې شوی یا یې حمله کړي یا یې د حملې چل جوړ کړی. صرف دوه پیښې وي، یو نجیب الله زازی وو په نیویارک کې او یو فیصل شهزاد وو چې د سوات وو چې دا دواړه نیول شوي دي. دواړه اف بی آی نیولی وو چې دوی هڅه کوله چې هلته بمی حملې وکړي. د دې نه علاوه داسې څه شواهد نشته. زاکر حسین صاحب، تاسو په برتانیا کې اوسئ، له ډېرې مودې راهیسې اوسئ، دغه خبره چې ډاکټرې صاحبې وکړه چې دلته دا پیدا شوی لکه دا صلاح عبدالسلام چې نیول شوی دی هم دلته پیدا شوی او په پاریس کې چې حملې کړې وي دی هم دلته پیدا شوی دی، زیږېدلی دی، دویم یا دریم نسل دی د شمالي افریقا د هیوادونو د خلکو چې دلته راغلي وو، د کارکونکو په توګه باندې دلته اروپا ته راغلي وو. څه درته ښکاري وجه څه ده؟ دا یو خدا دی چې دا د مارجنلایزیشن یا څنډې ته کول خبره ده چې دوی ته پوره حقونه نه ورکول کیږي. دویمه وجه تاسو دا ښکاري چې د دغې خلکو دوه درې نسلونه دلته تیر شو، د ترکانو، د شمالي افریقا د بیلابیلو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر یا د بنگلادیش په برتانیا کې، په برتانیا کې د هندیانو، د پاکستانیانو، دوی دغه ټولنې سره ولې نه یو ځای کیږي، ورګډیږي پکې نه، ولې ورکې نه جذبیږي؟
زه یو دوه ارزونه لرم. یو خدا دی چې څنګه ډاکټر صاحب دا خبر وکړه چې دا خلک دلته پیدا شوی، دا یوازې نه، د دې دا فکر دلته پیدا شوی دی. یوازې خلک شخصي دغه چې کم دی دا هغه فزیکل ایگزیسټنس ورته یا هغه د دې نه دی شروع شوی د دې نه چې ابتدا شوی دا هغه د هغه د فکری روزنې پالنې دغه ټول چې ځکه چې د دې خپل ضرورتونه دي دا هغه ضرورتونه د پاره لویدیز ملکونو ته یا چې کم ټول ترقی یافته ملکونه دي هغه ته د خپل اثر جوړول د پاره الته زه خو به لږ زیات دا ډېره اوږده خبره ده خو زه دومره به ووایم چې دا دا هغه کینیشین دغه چې کوم و که نه اکانومي د کینیشین اکانومي او یا د ټرومن ډاکټرین چې و د ټرومن چې کوم دغه ډاکټرین و د هغې د نظر لاندې دا ان په هغه وخت کې دا کشالې ډېرې زیاتې شوې کله چې اکنامیک کرنچ راغی دا 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 ډېر اقتصادي ډېر دغه بدحالي چې راغله که نه په دې ملکونو کې نو دا چیز شروع شو نو دا په خپله یو حواله ورکوي د کینیشین اکانومي یا د ټرومن ډاکټرین نو هغه خو ځان له یو نشست غواړي چې په هغې باندې اوږده خبر وکړو خو زه صرف دومره وایم چې دا یوازې شخصي طور دلته نه پاللی کېږي د دې روزنه د دې پالنه د دې د فکر روزنه او پالنه هم د دې ملکونو نه پیل کېږي او هغه هلته ځي او هلته ځي زه تاسو ته دا په دعوه سره وایم زه اوس لکه تاسو افغانان چې کم د ډیورن د کرښې نه دې خوا پراته دي یا دوی چې ورته پاکستان وایي په دغه پاکستان کې پراته دي کم افغانان کم دغه پښتانه چې دي نو د دغه پښتنو په خاوره دا زما دعوه ده چې یو سره اگر تنظیم نشته یو سازمان هم د دغه پښتنو په خاوره نشته ګوره هغه ورځ هغه قادري په دغه کې مړ کړی شو پانسي ورله ورکړی شو په پنجاب کې جلوس او جنازه یې هلته راووته او مړی په پېښور او په شفقدر کې وشو نو دا هغه سیزونه دي دا زما دعوه ده دا ما د دې ځای په دې ټولو ټلویزیون چینلو باندې یو چیلنج ورکړی چې ما ته د څوک د پښتنو په خاوره د یو سازمان بنسټ او بنیاد وښيي چې دا پښتنو جوړ کړی دی نو زه به ووایم چې پښتانه واقعي چې په دغه سیزونو کې شریک دي یا ګډ دي پکې خو د ټولې دنیا تهمت چې دی هغه بیا پښتنو لګي نو دغه سیز او بله خبره زه تاریخي حواله ورکوم دا پښتانه چې کله هند تقسیمېدو د هند تقسیم په وخت کې چې په کم ځای کې هندو او سکھ په اکثریت کې هغې خپل مسلمان وژلې دی او چې په کم ځای کې مسلمان په اکثریت کې هغې خپل هندو او سکھ وژلې واحد پښتانه داسې خلک دي چې د دې په خاوره تاسو یو کیس هم یوازینی کیس هم نشئ رپورټ کولی
صحیح تشدد نه و شوی تاوتریخوالی په هغه وخت کې نه و شوی ډاکټر صاحب دغه خلک چې دي د بیلابیلو نسلونو د بیلابیلو توکمونو خلک چې دي په اروپا کې چې اوسي په اروپایي هیوادونو کې په 1950 لسیزه کې دوی راغلي وو شپېتمه لسیزه کې راغلي وو بیا اویایمه کې راغلل بیا تر هغې وروسته افغانان راغلل په اتیایمه لسیزه کې د اروپایي هیوادونو ته دوه درې درې نسلونه تیر شول د دې باوجود یو خو دا ده چې تاسو د پالیسیو خبره وکړه چې د هیوادونو پالیسۍ هم دي خو تاسو ته هم داسې ښکاري چې دغه خلک نه دي ور جذب شوي په دغو ټولنه کې او اوس هم په هغه بیلوبیلو کالونیو کې او په کمیونټیو کې ټولنو کې اوسي لکه ځینې ځایونه په برطانیا کې چې تاسې درواخلئ نو هلته ټول یا پښتانه یا بنګلادیشیان یا هندیان پکې اوسي که نه همداسې نور په فرانسه کې که تاسې درواخلئ که په هسپانیا کې درواخلئ وجه یې څه ده ولې نه یو ځای کېږي د دغه کلتور سره دې کې ولې نه غلګل کېږي
خو ما خو مخکې مو ویله چې د دې اصلي لامل همدا دی چې خپله یو مملکت په مملکت کې هغه خپله دولت د هغې مملکت دغه یو لوی وظیفه یې د خپل هغه خلکو د ولس په مقابل کې همدا دی چې هغه داسې پالیسیګانې جوړ کړي په ټول اړخو کې مخکې زاکر حسین صاحب د اقتصادي اړخو موضوع یاد کړه هغه ډېر اساسي خبره وه او همدغسې په سیاست کې که موږ او تاسو وګورو ډېر کم اوس لا د برتانیا کې تر یو اندازې پورې اوس نوې دغه بحث راوتلی دی چې موږ باید د مسلمانانو نه که هغه د آسیا یا د بل مناطقو د هغېونه موږ په پارلمان کې او په دغه ځایونو کې موږ مسلمانان باید نمایندګي ولرو دا خو بیخي نوې خبره یعنې دا د دې لسیزې خبره ممکن وي نو خبره په دې کې ده چې پالیسیګانې په ټول اړخو کې دغه موضوع ته پاملرنه نه دی کړې داسې د مسؤول په شکل باندې چې دغه خلکو شامل شي په ټولنه کې شامل شي بل خبره دا چې اوس مشخص د سفرون په بلجیک کې شوې ده. دا ولی بلجیک یو دغه دی یو اسلامی ټولنو برخه کې سیرنه کړی دی یو سکالر دی اولیور روی. دا غي مصیبه مانن سهار لستون او غي په خپل مصیبه کې لیکلی و چې په اساسا د خپل د داعش موجودیت د دې په مقابل کې د تاریخوال د تاریخینه موږ نشو کولای چې مثال دغه وکړو مبارزه وکړو. بل خبره دا چې په خپل بلجیک کې چې دا د سکیږي هغه اساسا یو لوی په تور د مثال امامان د مسجدونو امامان چې کوم دي په بلجیک کې دیو د بهرنیو مملکتونو مثلا د سعودي د حکومتونو یا د سعودي سکالرانو د طرف نه یا د اورګنایزیشنز د طرف نه هغه سپورټ کیږي. نو هغه خپل هغه وهابیزم ایدیولوژي راوړي هغه د مسلمانانو په منځ کې دغه کوي ځکه خپل دولت د بلجیک دغه اسلامي پوهنو ته زده کړې ته دغه زمينه نه دی برابر کړی چې یو امام په امغه ته دی یو لوی نفوس دی مسلمانان دی هغه ته دغه زمينه نه دی برابر کړی چې خپل امام په خپل په مغلوی دیس کې اسلامي زده کړو کړی. نو هغه مجبور دی چې یو بل مملکت کې هغه مملکت خپل ځان نه یو پالیسی لري د بل مملکتونو په مقابل کې پالیسی ګانی لري. نو په نتیجه کې یو امام چې دی خپل ټریننګ دی یو ډیر متعصب مدرسه چې هغه په یو مملکت کې موجود دی هغه نه اخلي هغه چې بیرته راځي خو خامخا امغه تبلیغات کوي ځکه هغه شاید داسې تبلیغات مې چې ضرورتا د خپل د سعودي د حکومت په خوخه هم نه وي لیکن دغه اکستریمیزم ډیر د تعلیمي د ټولنیزو د کلتوري د ټول برخو کې دا ډیر یو لوی او عمیق ریشه لري چې د دې ریشې په بمونو نه حلېږي. د دې ریشې په ډیر دغه د سطحي لیول کې چې نن سبا د مذاکرات او د خبري روان دي په دې کې هم نه حلېږي. دا مونږ او تاسو هغه شی چې مونږ او تاسو نن تجربه کوو زما په نظر کې دا تروریزم دی یا دغه تعصبات دي یا د حوادث دي دا په حقیقت کې د ډیر یو لوی د سولې سيزي هغه غلطو تبيزاميز پالیسيګانو نتیجه ده.
صحیح ډاکټر صاحب تاسو دا خبره وکړه زاکر حسین صاحب تاسو ته درځم دی چې ویلې چې داسې دا امامان چې دي مختلف یو وادونه تلاړ شي. زه به یو مثال دا ورکم هغه شارلی ابدو یو بریدګر چې وو کواشي ادو کواشي ورونه پاغه کې یو چې وو هغه یمن ته تللی او له فرانسې او د عربی زده کولو په مخ باندې هلته له القاعده سره په هغه ټاپو وزمه عرب سیمه کې چې القاعده ده هغه سره تعلقات جوړ کړی او بیرته چراغه نو دلته د دغه پیخ دغه شو دغه پیخ وکړه حمله وکړه بیا هغه سوپر مارکیټ کې حمله کړې وې ډزې کړې وې. دغه فکر چې دی معنا خدا شو چې په اروپایي ټولنه کې دننه داسې میکانیزم او نظام نشته دی داسې تضادات موجود دی په ټولنه کې دننه په هیوادونو کې دننه چې هغه پوره پاملرنه نه کوي خپل وګړو ته او داسې ډیر وګړي جرمنان موږ پیژنو چې هغه وزیرستان ته تللي و هلته روزنه ترلاسه کړې او بیا جنګېدل کنه یا له برطانیې خلک تللي دي. د برطانیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 800 برطانویان چې دي هغه سوریه ته تللي دي ځنې پکې راغلي دي ځنې بیرته وژل شوي دي. دغه عمل چې دی د دې مخنیوي څه طریقې سره ممکن کېدای شي او تاسو ته څه ښکاري چې رښتیا هم دغه مسله ده چې د دې ټولنو د دغو هیوادونو د ننه تضادات د دې لامل کیږي چې خپل خلک یې تنه بیگانه شي او پردي شي؟
دا دواړه خبرې تړلې دي. لکه زه د ډاکټر صاحب په دې خبره کې لږ غوندې اضافه کوم او هغه دا ده چې دا دلته کې چې دا مونږ لکه مونږ سره د برتانیې مثال وایو نو دلته یو لوی تاریخ چې دی په چرچ باندې پاغه باندې بندیزونه لګولې دي او دای ورته ویلې دي چې دا خپل ریاست سیکولر کړي دي او هغه د چرچ اثر نه آزاد کړي دي او د چرچ رول انتهایی ډیر زیاته کم کړي دي. د چرچ رول نشته د دې په اقتدار کې د دې په حکومت کې رسمن باز ټکی باز او سودا سيزونه چې دي پاغه کې به د چرچ او د ګارد او د دې د غراشي د کرایسټ دغه ذکر راشي خو عملاً دلته کې اډو د چرچ اثر نشته. بل طرف ته زمونږ د مذهب پاوالا دی بالکل سپین چیټ خلکو لور کړي چې سکه وای هغه کوي دا شنه پټ کی برک پټ کی تور پټ کی سپین پټ کی دا چې څومره تاسو دلته راشي په مانچستر کې وینه کړه دا به التمونه وینه د پښتنو په خاور دا به په سوریا کې مو نه وینې، دا به په بل ځای کې، دا به په عراق کې مو نه وینې. دلته هر قسمه پټکې شته، او هغه پټکې لا باقاعده د دې ځای د ریاست نه پیسې ځي، د دې ځای د ریاست نه ورته د کیږي، د هغه فاینانسینګ کیږي. نو چې هغه فاینانسینګ کیږي، نو دا د دې خپل ضرورتونه دي. دا خو زه بار بار وایم، یو خبره ښکاره کول غواړي چې دې د خپل ضرورت لپاره کم سیز پیدا کوي، دا هغه بیک فایر به کیږي، هغه به یو ځل په دې راګرځي. نو دغه سیزونه چې دي، دغه مونږ دغه درخواست لرو، دا چې دغه سیزونه دي، د نورې ډېرې لارې دي. دغه ډېر ښکلی شعر یو ویلی و بشرنوی دی، چې فرهاد ډېر آسان و دغه شرط د شیرینه، اوس نورې ګرانې شوي دي کیسې د زمانې. نو اوس نورې د زمانې کیسې ګرانې شوي، په دغه سیزونو باندې نه کیږي.
صحیح.
نو ډاکټر، یو خدا. او دویمه خبره دا ده چې زمونږ یو سبجیکټیو دغه دغه وجه ده، سبجیکټیو وجه زمونږ د خپل ټولنو ده. مونږ چې دغه ځای نه راځو، مونږ دوه کوریز کیږو. زمونږ یو کور الته مستقلی، او دا کور مونږ عرضی ګڼو. دې عرضی کور ته چې راشو، نو زه خو به مستقل کور ته، نو چې مستقل کور ته ځو، نو د هغه ځای اثر، د هغه ځای کلتور، د هغه ځای مذهب، هغه به زمونږ په مزغو کې هغه سے پوخ پروت وي. هغه څوک نه، بلکې دلته زیات پوخ شي، ځکه چې دلته ورته د شنو پټکو تبلیغات. هغه ورځ مې غاندي صاحب اورېدو خبر اوږدېږي، غاندي صاحب وایي چې د جمعې مونځ اډوشته نه تر کومه چې سلطان نه یې اعلان کړی. نو هغه وایي چې د جمعې مونځ نشته، خو دلته د جمعې مونځ مونږ هم ځو، ټول ځو، شکر دی هغه خپل مونځ دغه وکړو. خو د مذهبي عالمانو دغه رایه هم یوه رایه ده. نو هغه لا خلک چې مونږ هغه سبجیکټ او هغه ځای نه چې کم سیزونه په خپل مزغو کې دلته راوړي دي، نو هغه زمونږ سره وي، او دا به تر اخره پورې زمونږ سره وي، تر کومه پورې چې مونږ ته دلته کې د دغه تبلیغاتو باندې هغه څه ریګولیشنز نه لګېدلي، کم ریګولیشنز چې د دې په عیسایت لګېدلي دي.
سمه ده ډاکټر صاحب. په اروپایي ټولنې، د اروپایي ټولنې په پالیسۍ او د سردریزۍ په فکر او امنیت باندې خو خبرې وکړې. وس دغه موضوع ته راځو. بالکل اخیرنۍ پوښتنه ده له تاسې هم، او بیا به له ډاکټر زاکر حسین صاحب هم وکم. که تاسې راته دا ووایي، افغانان او پښتانه څنګه کولای شي چې له دغسې قسمو ډلو، له دغسې قسمه خلکو، له دغسې قسمه افکارو ځان وساتي؟ ځکه دلته ډېر افغانان دي چې په هوایي ډګرونو کې هم کار کوي، په میټروګانو کې هم کار کوي، رستورانتونه هم لري، استادان هم دي لکه تاسې، وکیلان هم دي لکه زاکر حسین صاحب، نور کارونه هم کوي دلته اوسي له مودې راهیسي. څنګه ځان ته جلا کولی شي؟
دی هم بدون د شکه ډیر مهم. مونږ ټول افغانان، هغه افغانان خاص طور باندې چې په لویدیځو مملکتونو کې یا دغه متفاوت کلتور او فرهنګي سیمو کې ژوند کوي، هغې ډېر یو لوی مسؤلیت د ولس په مقابل کې هم شته. دغه افغانان یا پښتانه یا بل داسې خارجي خلک چې په هغه منطقو کې ژوند کوي، دوی ټولو ته یو اساسي خبره دا ده چې هغې داسې لارې چارې مخته ویسي چې په هغه کې د تعصب د دې خبرو نه کار وانخستل شي. یو بس ډېر اعلی بس ته وشو، وخت زیات نه چې د تدریرو باندې بس وکړو. دا د سیکولریزم بس و، چې سیکولریزم په مقابل کې مثلا عیسویت کې هغه څنګه پکارول شوی دی، او په اسلام کې چې کله دغه بس د سیکولریزم کېږي، دا څه رقم په کې څه چالشونه او څه مشکلات په دې کې مخته راځي. او ښایي دغه مملکتونه هم همدغه برداشت و چې د اماغه برخورد یا اماغه نحوه د برخورد یا شکل د برخورد چې دی، د عیسویت په مقابل کې درلود، اماغه اسلام ته هم بخښي کړی و. چې البته دا ډېر یو وړوکی اړخ د دې موضوع ده، هلته خو ډېر تروریزم اکسپورټ شوی د شوروي د منځه وړلو، د هغه سوویت یونین د منځه وړلو مقابل کې، و هغه سیاسي اړخ موږ باید ډېر هغه اساسي و، پکې مذهب هغلته یو وسیله واقع شو.
صحیح ده.
مسؤلیت د پښتانه او د افغانانو په مقابل کې د فکر کوم دوی مسؤلیت دا دی چې هغوی خپل اول همدغې نه شروع وکړي، چې خپل ماشومانو ته د دې په څنګ چې هغوی باید ضرور مکتبونو ته ولیږي، تعلیمات ورباندې وکړي، او خپل ځان دماغ ځای چې ژوند کوي د هغې په سیستمونو ځان په اصطلاح وارد کړي، وپېژني چې څه رقم دا سیستمونه کار کوي، خپل اولادونه ولیږي د هغې په څنګ کې. اوس خو نن سبا د لسو یا شلو کالو په مقابله باندې، نن سبا ډېر ډېر هغه سوشل میډیا ګانې یا د تلویزیوني چینلونه دا د خپل د د پښتنو د سیمو اوس په ټول دنیا کې لیدل کېږي. نو یو زما پیشنهاد هم دا ده چې دا کوشش وکړي چې دغه اولادونه او دغه خلک هم خپل دغه کلتور هغه ښه اړخ د کلتور او
صحیح دی هغه هم ژوندی وساتي او د دې ټولنې برخه هم پاتې شي. ذاکر حسین صاحب، تاسې که راته ډېر لنډ ووایي، ځکه چې ډېر کم وخت را سره دی، پښتانه جلا څنګه ځان ساتلی شي او څنګه ځان د غټې اروپایي ټولنې د غړو په توګه باندې ښودلی شي چې موږ له دوی سره یو، موږ د ترهګرو ملګري نه یو بلکې له ترهګرو را تښتېدلي یو؟
ډاکټر صاحب، دا خبره ډېره زیاته په دې ده چې په کار ده چې مونږ د دې په ټولنه کې ځان ور شریک کړو. د دې په ټولنه کې د ځان ور شریکولو لپاره هغه عملونه کول غواړي چې مونږ په ټولنیز توګه خپل اقتصاد د دې د اقتصاد سره وتړو، د دې د خلکو سره زمونږ اقتصادي دغه رابطې جوړې شي او مونږ په اقتصادي ډول د یو بل سره خبرې وکړو، نو بیا به د دې کلتور مونږ واخلو.
سم،
خو د پښتنو لپاره دغه یو میسج ورکوم چې مونږ ډېر زیات دا پیغام ورکولی شم، زه نور څه کولی شو، خو چې مونږ ډېر زیات ترهګرۍ او دغه سیزونو ځپلي یو، ځان د پټول دنیا کې پیژندل غواړي، خلک هم پیژندلو ته دنیا نه ورکوي. د هغه علاقې خلق دا علاقه نور قومونه دا چې قومونه چې دا غي ته زمون په ترقې کې نقصان دي، هغه مونږه نه پری دي چې خلکو سره ځان معرفي کو. نو ځان دې مونږه د یو څو نظر د یو پراخ نظر ساتون کې قوم په پتور
ورو پیژن
چې په ټول دنیا کې متعارفي کو.
صحیح دی. له لندن د افغان ملي جرګې مشر، پښتون ملت پال سیاستوال او قانون پوه ذاکر حسین، او د برتانیې د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون استاد ډاکټر اورزلا اشرف نعمت را سره ول. ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو. د مشال تر رڼا لاندې باس په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره په مخه مخه.